په افغانیا سیمه کې د برېښنا جوړ شوی بند د امو سین په اوبو چلیږي.
دویمه نیمه کې درته تاندې څنګه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د منځنۍ آسیا د هیوادونو اروپایي ټولنې د ځانګړو استازو پنځمه غونډه سبا د قرغزستان په پلازمېنه بشکیک کې جوړه شي. په دې غونډه کې به د افغانستان د سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت په اړه خبرې ترې او بحثونه وشي. د ازادي راډیو قرغزي څانګې د قرغزستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼې په حواله راپور کړی دی چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق او د تروریستي فعالیتونو پر ضد د دولتونو پر هڅو خبرې وشي. د راپور له مخې په بام کې ده چې د بشکیک په غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت او د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر ضد مبارزې اداره هم ګډون وکړي. د قرغزستان د بهرنیو چارو وزارت نن خبرو کړی چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی هم بشکیک ته رسیدلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت دفتر یو نامه مشر روزا او تنبایوا د راډیو دورځې په مناسبت ویلي چې د راډیو پرسا د نړۍ تصور ګران کار دی. میرمن تنبایوا نن د کلید راډیو ماو مرسل راډیو له دفترونو د کتنې پر مهال په تیر یو پیړۍ کې د خبرونو تعلیم او د خلکو ترمنځ د ډیالوګ په برخو کې د راډیو ونډه وستایله. هغې په خاص ډول مرسل راډیو چې ښځې اداره کوي د هیواد رسنیز فضا د رنګینې او د ښځو د نظریو د خپرولو لپاره مهمه وبلله. په ځینو تصویرونو کې چې د میرمن تنبایوا د کتنې له جریانه خبرې شوی یو شمیر ښځې په داسې حال کې لیدل کېږي چې مخونه په ماسکونو پوښلي. طالبانو په تېر نږدې دوه نیمو کلونو کې په رسنیو کې د موسیقۍ او سریالونو په خپرولو بندیز لګولی دی. واشنگتن له پاکستان غوښتي دي چې د غونډو د ازادۍ درناوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایند میتو میلر پرون په واشنگتن کې خبري اعلان کړی، امریکا د نړۍ په هر ګوټ کې د غونډو د ازادۍ درناوی غواړي او چمتو دی چې په پاکستان کې له نوي حکومت سره شکل جوړ شي کار وکړي. دا غوښتنه داسې مال کې چې په پاکستان کې چارواکو خبرو کړی دی چې د افغاني صدر اعظم عمران خان د پلویانو په لارینونو به بندیز لګوي. د عمران خان په تحریک انصاف ګوند پورې تړلي کاندیدانو چې د فبروري د تم په انتخاباتو کې د خپلواکو کاندیدانو په توګه ګډون کړی او په انتخاباتو کې تر ټولو ډیر رایې ګټلې، خو دغه د پلویانو په وینا باندې چې په انتخاباتو کې درغلي شوې او نتیجې یې بدل شوې دي. او د امریکا سنا نن د 15.4 میلیارد ډالرو بودیجې لایحه چې له اوکراین سره یو شپېته میلیارد ډالر پوځي مرسته پکې ده تصویب کړه. دا لایحه که څه هم د اوس لپاره تصویب شو، خو له مبهم برخلیک سره مخامخ ده، ځکه د استازو جرګې داسې نښېنخانۍ ښودلې چې ښایي تصویب یې نه کړي. سنا دا لایحه په 20 موافق او 9 مخالف رایې تصویب کړي. په داسې حال کې چې یوازې شپېته رایې ته اړتیا وه چې دا لایحه تصویب شي. دا له وروسته له هغې د 22 تنه جمهوري پالو وکیلانو چې له دې لایحې سره مخالفت کوه له ډیموکراټانو سره یو ځای شول.
تاندی تانگی دا ځوانانو خبرونه
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام. هله دا چې خبر وي او ژوند به مو هم په خیر تیری کی. ایوی بل خبرونه ته موزه همایون هیواد هر کلای کوم. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې لمړی د پوهنتون د یو استاد خبرې دراوړو چې په ډېرې سختۍ د ډاکټرا تر کچې زده کړې کړي.
پاره وختونو کې چې زه په خونځي کې او مزه ډېر مزایل براتلم، مونږ په ډېر سختیو کې درسونه وایلې. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل بچکل راغله، بس مکتبونه په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هیڅ تر رسختۍ یې وخت نه و، په منډو منډو به مزان کور ته ورسوه.
هم دا ډول د خبرونې په بله برخه کې ټکنالوژۍ ته د ځوانانو په تمایل بحث کوو.
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي عمرونه کم دي، د 18 څخه کم دي. دې لپاره باید په پوره ډول تنظیم وي.
ډاکټر سید اصغر هاشمی چې د ډاکټرا تر کچې په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړي، د محل د کونړ د سید جمال الدین پوهنتون استاد دی. نو موړی په ایران کې زیږیدلی، خو اصلي ځای د لغمان ولایت د لیشنګ ولسوالۍ ده. په وکلنۍ کې لکړوالۍ برته هیواد ته راستون شوی او د لیسې او لیسانس دورې زده کړې په ننګرهار او په پښتو ادبیاتو کې ماسټری او ډاکټرا یې په کابل پوهنتون کې کړی. ښاغلی هاشمی په مختلفو ادبي برخو کې لیکل کړی چې ډېر کارونه یې څېړنیز دي او تر دې دمه یې شپېته کتابونه چاپ شوي دي. ښاغلی هاشمی وایي علمي سفر یې اسانه نه و او ډېرې سختې یې ګاللې دي چې د ډاکټرا تر کچې یې زده کړې کړي. نوموړی د ښوونځي د دورې د سختیو کیسه داسې کوي.
د ښوونځي د دوران که زه ستونزې وایم، په هغې وخت کې ستونزې زخته ډېرې وي. انقلاب و د ورځې به په افغانستان باندې په هغې وختونو کې چې زه په ښوونځي کې وم زخته ډېر مزایل به راتله. موږ په ډېرو سختیو کې درسونه ویلې. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل به چې کله راغله بس مکتبونه به په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هېڅ د رسختۍ وخت نه و. منډو منډو به مو ځان کور ته ورسوه او کور ته به هم چې راغلو په کورونو کې به په کوټو کې نه اوسېدلو. داسې هر کور یو زیر زمینی درلودله چې هلته به دوی پټېدل. بیا به همالته په دې زیر زمینی ګانو کې ناست وو. زما ښه یادېږي زمونږ یوه زړه انۍ وه، اوس وفات ده خدای دې وبخښي، بس دې به دا قرآن شریف زمونږ په سرونو باندې نیولی وو. کله کله به مو بیا په دې زیر زمینی کې هم درس ویلې، ځکه زما پلار په هماغه وخت کې د پوهنتون استاد و. په مونږ باندې به ډېر تاکید کوه د درس. مونږ چې د ایران نه راغلو، یو علت یې دا شی و چې په ایران کې په هغې وخت کې افغانانو ته د مکتب د ویلو موقع نه وه، یعنی افغانانو مکتبونه نه شو ویلی. په همدې اساس باندې یو علت یې دا شی و چې موږ راغلو افغانستان ته. خو دلته هم شرایط ډېر سخت و، د انقلاب نه تښتېدلي و، خو بېرته همدغه د انقلاب په شروع کې بېرته راغلو. زه خپله چې په حال کې کوم ژوند کوم، د تیر نه یو ډول کله کله په عذاب اوسېږم، چې هغه همغه د مسافرت د وختونو او همدارنګه د هغه وخت چې موږ ډېر واړو د جنګ او جګړې سره ارتباط لري. خوږې خاطرې د کوچنیتوب ډېرې کمې.
ښاغلی هاشمی وایي کورنۍ لوستې وه، ځکه د جګړې په سختو وختونو کې همدای هڅاوه چې ښوونځی پرېنږدي او خپلو درسونو ته دوام ورکړي. خو نوموړی وایي یاد وضعیت او د لوستو کسانو سرګردانه ژوند یې د زده کړو په اړه ذهنیت یو څه منفي کړی و.
انګیزه خو به د کورنۍ له خوا راکول کېدله. ما یاده وکړله زما پلار د پوهنتون استاد او د پلار نه مخکې هم کورنۍ کې د تعلیم او تحصیل موږ ته یو ډول په میراث پاتې وو. زما نیکه د نن نسل کاله مخکې د افغانستان د لومړنیو دارالمعلمین د فارغینو نه و. په هغه وخت کې د مولوي صاحب حبیب رحمان د بسرام د دې هم صنفي وو. دوی لومړني فارغین د دارالمعلمینو چې شپږم صنف نه په کابل کې فارغېدل. کورنۍ کې د تعلیم سلسله پاتې وو زموږ کورنۍ ته، او دوی به زموږ په خپلوانو کې په هماغه کورنیو هلکانو باندې به حساب کوو چې چا به درس ویلو. نو کورنۍ مور او پلار به ډېره انګیزه راکوله چې موږ باید درس وایو، تعلیم وکړو، او د مشکلاتو د حل یوازینۍ لاره همدغه تعلیم او تحصیل دی. خو بېرته چې موږ به چاپېریال او ټولنه کتله، په ټولنه کې به نهایت ډېرې ستونزې وي. موږ پوهېدلو په هغې وخت کې چون فکر دومره داسې نه وي چې سړی د پیش بینیګانې وړاندوینې کولی وشي. ما فکر کاوه چې تعلیم به دومره ښه شی نه وي، ځکه په هغې وخت کې اکثره تعلیم یافته و خلکو ډېر خراب او سخت ژوند درلوده. چې یو ښه مثال زما خپل پلار و چې د پوهنتون استاد و. په درېو څلورو پنځو او شپږو میاشتو کې به یې دې ته معاش نه ورکوه. شپږ میاشتې وروسته چې ورته معاش ورکړه، هغه به هم 3000 روپۍ وي، چې په هغې به هېڅ نه کېده. خپله زما د کورنۍ ما ته یو فکر راکوه چې که تعلیم ښه شوی نو ولې موږ دومره سخت ژوند درلوده. نو داسې یو حالات. خو بیا هم کورنۍ به ویلې چې تاسې تعلیم او تحصیل وکړئ. د وخت او زمان په تېرېدلو سره حالات ښه شو او دا زمینه سازي وشوه. اکثر ځوانانو خپل تحصیل او تعلیم پوره کړ، او خوشبختانه د خدای پاک به خوښه وه چې موږ هم څومره هم چې توان و زده کړه مو وکړه.
ممکن ډېر زده کوونکي او محصلان وي چې شرایطو ته په کتو سره باید د زده کړو په اړه ذهنیت بدلېږي، او په یوه مرحله کې خو به دا فکر هم ورلویږي چې زده کړې په درد نه خوري او هڅه کوي چې پرېږدي. ډاکټر سید اصغر هاشمی چې په ماشومتوب کې ورته فکر درلود، او زده کړې د ژوند د ډېرو ستونزو یوازینی حل ګڼي.
دا خو انسان خو په تحول کې په بدلون کې دي، او دا چې انسان فکر هم په یو حال نه پاتې کېږي، بهرنی او داخلي جوړښت هم په بدلېدو دی. موږ په څېړنه کې هم دا خبره کوو چې په ژوندي سړي باندې تحقیق مه کوئ، ځکه ژوندی سړی په تحول کې دی، په بدلېدو کې دی. رښتیا هم ستا د خبرې په تایید باندې چې هغه فکر چې ما په وړکتوب کې درلوده اوس ډېر بدل شوی دی، او اکثره ځوانان د وړکتوب فکر د هر عمر فکرونه فکر وخت او زمان په تېرېدلو سره بدلېږي. نو تعلیم او تحصیل ډېر ښه شی دی. په هر ډول شرایطو کې باید زموږ ځوانان ترلاسه کړي هغه څه چې په ډېر سختۍ لاسته راشي. هغه د هغې بې ارزښت هم ډېر وي، د هغې اهمیت هم ډېر وي. او ژوند خو همدغه مشکلات یو مجموعه ده، بغیر د ټول نړۍ چې پیدا شوی د همدغه تضاد د قانون پر اساس باندې خوشحالي که پکې شته، خفګان هم شته، که سخته پکې شته، خوشحالي هم شته. نو دا باید موږ ومنو چې دا خبرې شته په ژوند کې.
د سید جمال الدین پوهنتون اوسنی استاد سید اصغر هاشمي وایي کله چې د پوهنتون د لیسانس دوره پیل کړه، له لومړي سره یې هوډ درلود چې ډېره خواري به کوي او ځان به اول نمره کوي.
د ښوونځي په دورې کې ما ډېر درس ویلی، سره د دې چې حالات جوړ نه و، ما غوښتل چې زه تب ووایم او یو ډاکټر اوسېږم. خو د ژوند شرایط داسې شو چې ما 15 کاله درس ونه ویلی او د درسونو نه لرې پاتې شلم. خو بیا په تعلیم و تربیه پوهنځی د ننګرهار کې په 1944 کال کې زه کامیاب شلم او په 1948 کال کې زه فارغ شلم. او په دغه وخت کې چې د لیسانس دورې محصل وم، په دې وخت کې مې نو کوشش کاوه چې زه باید په ښو نمرو باندې فارغ شم. خو مې یادېږي چې د اول سمستر چې کله درسونه شروع کېده، ما یو استاد ته وویل چې زه غواړم چې اول نمره شم. ما په هغه وخت کې پهلواني کوله، مطلب زما مسلک په ورزش کې پهلواني، او ما ډېره ښه پهلواني کوله. ټولو خلکو د پهلوانۍ مسلک نه پېژندلم. بیا استاد خو مې یادېږي راته ویل چې دا خو پهلواني نه ده، دا خو پوهنتون دی، دلته اول نمرګي نیول اسانه کار نه دی. خو ژوند کې زما له ټولو ځوانانو دا غوښتنه ده چې دوی باید د یو ډېر قوي تصمیم درلودونکي وي، او هیڅ وخت د یو کار یوې ورځې نه بلې ورځې ته پرېږ نه کړي. د مثبت فکر خاوند وي، او هر کار چې شروع کوي په ډېر مثبت فکر باندې شروع کړي. هیڅ کله هم ونه وایي چې زه دا کار نشم کولی. ما د وړکتوب نه هر کار چې کوو تصمیم مې همدا شوی چې زه دا کار کوم او کولی شم، او هیڅ ډول مانع زما مخه نشي نیولی. دا زما تصور او فکر. بیا هماغه و چې زه د یوې بلې دنیا نه تللی وم د تحصیل په طرف باندې، ځکه زه د لیسانس د 12 صنف نه چې کله فارغ شلم، زه د لیسانس دورې ترمنځ زما 6 کاله یوه خالیګه وه چې د ځینو ستونزو پر اساس باندې ما ونشو کولی چې زه 6 کاله درس ووایم. یو بل کار ته ما انتظار کاوه. نو د پونتون نه ډېر لرې پاتې وم، خو هماغه اول سمستر نه مې اول نمرګي ونیوله. بیا مې ډېره خواري کوله، ان تر دې پورې چې ما ته به ځینو استادانو ویل چې ته دونه خواري کوې نو د دې په ځای به دې تب ویل، هغوی به دا خبره کوله. نو ادبیاتو کې چې دومره خواري کوې، نو بیا هماغه و چې پونتون نه چې فارغ شلم په 1948 کال کې، کونړ سید جمال الدین افغان پونتون نه وای جوړ شوی. اسناد مو ورته ورکړل، مونږ یې د اولې دورې هغه استادانو چې بیا مقرر شلو پکې په 1948 کال کې، او دا جریان همدغه دوام لري تر نن ورځې پورې.
ډېرې ځوانان به وي چې یوازې د ښوونځي په لوستلو یا هم د لیسانس په کولو سره د زده کړو بهیر پای ته رسوي، او فکر کوي چې له دې ورهاخوا زده کړې کول په کار نه دي. خو ډاکټر سید اصغر هاشمي وایي ځوانان باید تل د زده کړو بهیر ته دوام ورکړي او ژر دې زړه نه وهي.
زه په دې باندې پوهېږم چې زموږ ځوانان چې کله د لیسانس دورې نه فارغېږي، د لیسانس دورې نه وروسته د دوی سره داسې یو فکر وي چې تعلیم او تحصیل د دې لامل کېږي چې انسان په یو اقتصادي ژوند جوړ کړي. اول خو دا ځوانان باید په دې فکر کې شي چې تعلیم او تحصیل د انسان چې دا فکر ژوند جوړ کړي، او همدارنګه دا یو شي کولای چې ځان وپیژني، ټولنه او چاپیریال وپیژني، همدا به بس وي، یعنی یو ښه انسان شي. ضرور نه دی چې د وظیفه د تعلیم او د تحصیل په وسیله باندې پیدا کړي. دا یو خبره. دویمه خبره دا شته چې زموږ ځوانان دا معلوم دا خبره ده چې د چاپیریال او د وراثت تر تاثیر لاندې دي. کورنۍ په کې ډېر مهم رول لري. د مور او پلار تشویق، هڅونه، تعلیم او تحصیل، همدارنګه چاپیریال په کې ډېر مهم رول لري. چې په چاپیریال او ټولنیزو حالاتو کې بیا اقتصادي او سیاسي او ټولنیز دا ټول حالات دي چې دا هم په انسان باندې تاثیرات لري. په افغانستان کې دغه ستونزې نهایت ډېرې دي، کوم چې د کورنۍ سره ارتباط لري، وراثت سره، او چاپیریال او بل چې د چاپیریال سره ارتباط لري. خو ځوانان ته مې هیله دا شته چې لیسانس دورې نه چې فارغېږي، په عین وخت کې دوی سره باید دا فکر موجود وي چې دوی ماستری وکړي، او ماستری نه چې فارغېږي باید دوی ډاکټرا وي. هغه ځوانان چې ورته زمينه سازي موجوده وي، په اقتصادي لحاظ باندې کوم مشکل ونه لري، د کورنۍ لحاظ باندې مور او پلار سره شاته ولاړ وي، خپلوان ولاړ وي، نو دوی باید تحصیل وکړي. چې ځکه تعلیم او تحصیل زمونږ استادو د نجات یو خلاره کېدلی شي. نن چې څومره ستونزې په افغانستان کې دي، په علتونو کې یو اساسي علت هغه د علم او تعلیم او پوهې د کچې ټیټوالی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
چې ټکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیرې ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځې سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي خو ډېر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي، په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له 30 کلونو څخه ښکته وي. د کابل اوسیدونکي صالحه د خپلې خور کیسه راته کوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصرفوي.
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل آیپډ یا همداسې نور الکترونیکي وسایل ته لاسرسی پیدا کړي، په یوازې چې هغه ته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه له هغه نه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصرفوي او ډېر وخت ورکوي ورته. لکه زما یوه خور ډېره خپل آیپډ کې مصرفوي، ګیم وکه یا مکسونه جوړ کړه یا هم ډاونلوډ وکه، دا خبرې دی او دې کې مصرفوي. درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکی زاهد سمدزی وایي دا کورنۍ مشران په خپلو اولادونو خیال نه ساتي ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته ښیي.
اوس ځینې ځوانان وینم مثلا چې دوی 30 کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپلو درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وایي، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نورو شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا ټلیفون دی، آیپډونه دي او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساعتونو باندې هلته مصروف دي. د کورنۍ لخوا یا بیخي د کارت نه پرېښودل کېږي یا سیغوی په پټه لاسرسی پیدا کوي، بیا نو ټول وخت په هغه مصرفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساعتونو باندې په داس پروګرامونو باندې په هغه لحظه به شاید دغه مصروفیت وي، نه یې په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې یا په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاروي، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا ده هم به وخت ځای کړی وي، هم به په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکیو ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي ځکه د ده په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټکنالوژۍ سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي هغه د دې دنیا د پرمختللې دنیا یو ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمې لوبې دي هغه ترسره کړي او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته هم دغه وسیلې ورکړي، موبایل په لاس کې ورکړي، نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي، هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کېږي چې مثلا سره کم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا سره کم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چل هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکی ځوانانو یا ماشومانو ته په لاس ورکوي، هغوی بیخي ډېر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکی ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت باید منظم کی، ځکه کچیرې یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پرله پسې ساعتونه د موبایل ته ګوري، یو خو ممکن د سترګو ته تاوان ورسوي او بل دی له درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې لپاره کورنۍ ته پکار دی چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای شي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول بده خبره نه ده، خو د ده په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کېږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل شي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته وي او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي کنه د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکلاسې او ورسره یې داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کار لویږي د درس نه لویږي ساده موبایل ورکلاسې د ضرورت په وخت کې
زاهد سمت زای په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي
لسو کلولو کلونو تر اتلسو چې کوم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډېر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي مثلا تفریحي بڼه هم لري که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړې وي او ساتیرې هم شوې وي همدا اوس د کانکور لپاره ډېری دغسې اپس پیدا شوي دي مثلا تېره ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی تقریبا د 99 ټول د کانکور سوالونه دي په عین حال کې کتابونه پکې دي ما خپله یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړل په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا مغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي که دا ډول یې تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي
سلام زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کاوي شئ چې خپل هدفو ته ورسیږي
دا موبایل کارول تنکیو ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبتې وکاروي په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم حسن صاحب هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته دي موبایل کارول ورته ښه دي ګټه کوي که نه
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي عمرونه یې کم دي د اتلسو څخه کم دي دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلق اخته کوي نو اوس دیش ته ډیر پام اوخته دی خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځنې واخلي خو هغه د دې زده کړو ته د دې ورزنې هغه د ژوند ډول ته د تاوان و نه کوي نو په واکه ورکړل سي خو تنظیم سي دی کورنۍ لخوا په دغه ډول د ښوونځي لخوا
ما څه ډول پام پیو شي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر و نه رسوي
له دوو میتودونو څخه کار سل کې د لسی یو د دې چې د شې تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري مثلا ماشومان ته کټاب ورکړل سي او په غو کې د تعلیم ځین مواد واچول سي ښه خبره ده خو د لوړلو ورژنونو سره کو موبایلونو څخه استفاده دی لپاره نه ده ضروری نو یو د شې تشخیص دویم موضوع ده حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د ګیمونو لپاره او یا لټاپ څخه ګیم استفاده کول د ته باید وخت ورکړل سي مثلا په غرب کې الته قاعده ده ماشومان ته په هفته کې یو ورځ ټاکلې ده په هغه ورځ دی بالکل آزاد دی په کور کې پلی سټیشن نور ته جوړ کړی دی په کې دی ګیمونه کوي په نتورک کې وصل کړی دی نو په هغه ورځ باندې کور بیا دی ته نه وایي چې ته ګیم کوي یا په دې شي ځان مصرفو خو په نور ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان په دې شي پویدلې دي سي په دې ورځ باندې زه باید لږ د څه کار و نه خلم او دې ته دا موضوع تشه سوی دی
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې غوی موبایل ته ډیر تمایل لري نسبت درس ته نو څه ډول کې دی شي دا غوی پام لګ دی خو ته هم راوړول شي
خو دلته دغه دوی خبر دی خو دا موضوع باید د خونځوي لخوا تعقیب سي ورته ویل سي په خونځوي کې باید په خونځوي کې ورز دکی نن سبا څه ډول ژوند وکوي د ژوند ډول یو برخه دغه هم د څه ډول الکترونیک وسایل څخه کار واخلي دویم برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کی کلویان مثلا خپل وخت نه تنظیم کړي د ډوډۍ پجران کې هم فرزن له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لشتون سره سره دی فرزن گیم کوي بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي نو دا ډیر ضرور دي چې ماشوم ته وویل سي او هغه وویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړي دي بیا دوی هم پوهیږي او هغه کار کوي خو که دغه سي نه وي نه په ښوونځي کې ورته وویل سي نه په کور کې ماشومان مثلا دغه شی په خپل نه کې مرات نو بیا ډیره سخته خبره ده ماشوم ته وویل سي او هغه خبره هم بیا ومني ټیکنالوژي او د ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي
خپل تنکی ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تاته ګټه لري خو ډیره استفاده تاته تاوان لري پهل باید له دې ځای څخه وسي دا ډیره سخته خبره ده سي ماشوم یا تنکی ځوان په خپل دا درک پیدا کړلای سي د دې استفاده باید زه تنظیم کړلای سم نو پهل دغه دې سدي پر دې شی وو پوهاول سي له هغه وروسته کدی یو ځل پر دې پوه سي بیا نو دې دا شی ځان ته تشخیصولای سي 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 دې ظفر ځن له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولای سم ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلای سم مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرزن په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول گیمونه پکې کولای سم مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولای سي سي استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کولای سي مونته د خبر زبیا هم تکراروم پیل له دې ځای څخه د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغه په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول د تاوانونه دي او ګټې هم لري خو که تاسو دا شی تنظیم کولای سي او باید تنظیم کړئ
وریدونکو د تانې څنګ د خبرونه هم دلته پاتې رسیږي تر بیا مو په پاک لاس پرم
فکر کرم پیاری فکر کرم یاری مو پلی آ سرسری سرسری ما دخلم جبر ما کا یاری ما دخلم جبر فکر کرم تو یاری مو پلی آ سرسری ما دخلم جبر یاوری ما زخلم جبر الا ما زخلم جبر ما کا یاوری ما زخلم شکایت کو کرا اے نازلی یہ شکایت کہنا غم مو کنام اے نازلی یہ شکایت کو کرا میں نازلی یہ شکایت نیکی مطیع گل پری ما زخلم جبر ما کا یاری ما زخلم جبر
ارے بابا
فکر کرم تو یاری مو پلیا سرسری 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 ما زخلم جبر ما کا یاری ما زخلم جبر ما زخلم جبر ما کا یاری ما زخلم ۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶ ازلی یدی و قائم کوئی نادانی کتی ہے نازلی یدی وفائی کتی ہے نازلی یدی وفائی منجو سوی چلٹی این لڑ تو زر زری نازخدن جبر ما قیابری نازخدن جبر فکر کرام پیاری مپلیا سر چری نازخدن جبر ما قیابری نازخدن جبر ما زخدن جبر ما قیابری نازخدن جبر